السلام علیکم دا مشال ریډیو دا زنی سجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې مې اوریدونکو په دې غړې کې ستاسو لپاره یو تفصیلی ریپورت لرو. دا ریپورت د فصل احمد غر پاړه دی. د پښتو ادب په جدید دور کې یعنی د شلمې پیړۍ په پیل کې چې کوم شاعرانو په نوي رنگ کې شاعري کړې ده پاغه کې فصل احمد غر هم دی. خو له بده مرغه دا غړې ډېره شاعري ضایع شوې ده. ویل کیږي چې د نوموړي اتیا زره بیتونه د پاکستان د هند د بیالیدو پر مهال په فساداتو کې ضایع شوي وو او پاتې شاعري نوموړي د خپل مرګ نه وړاندې په خپل سوځولې وه. په دې اړه تفصیل د راشد خټک په ریپورت کې اورو.
مشال ریډیو د بې طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
فضل احمد غر د پښتو په خغه شاعرانو کې شمیرل کیږي چې د شلمې پیړۍ په پیل کې د نوي رنگ او اسلوب شاعري وکړه. خو له بده مرغه د هغه ډیر کلام ضایع شوی دی او لږ یې د چاپ په کلو خولې شوی د لوستونکو لاسونو ته رسیدلی دی. د فضل احمد غر په حق ډیر لږ لیکل شوی دی. د کار او زیار نه هم ډیر خلک نه دی خبر. د نوموړي محقق همیش خلیل په وینا فضل احمد غر په کال 1899 کې د مردان پسره ډیری کلی کې د محمد عبدالله مسافر صحرائی کرا زیږیدلی و. ویل کیږي چې د هغه اتیا زره بیتونه د هند د ویش په وخت په فساداتو کې ضایع شول او پاتې کلام هغه د مرګ نه وړاندې په خپله وسوځولو. خو د دې راپور جوړولو په وخت داسې ادعا هم مخې ته راغله چې د هغه یو دیوان تر اوسه محفوظ دی. د پښتو ادب کره کتونکي وایي چې د غازی امان الله خان، باچا خان او مولانا عبدالقادر غوندې لوی خلک د فضل احمد غر د کلام مینوالو. د فضل احمد غر د ژوند لږ ډیر حالات او د شاعرۍ سره برخه د همیش خلیل په زیار چاپ شوې ده. د فضل احمد غر د زیګون او ژوند پاړه کره کتونکي او شاعر مصطفی سالک مشال رډیو ته وویل.
خاطک صاحب، ابو سعید فضل احمد غر په 1899 زیږدیز کال په مردان کې زیږیدلی و. د ژوند په حالاتو کې راغلی دی چې دا په 1906 کال کې حیدرآباد د کن ته لاړ، هلته د خپل ماما سره ډیره شو او په 1909 کې بیرته راغی. تقریبا چې دغه او چې تلو عمر یې 20 کاله و چې راته، نو 50 کاله نو 30 کاله د په هند کې تیر کړه. لومړی تخلص افغان نو اردو کی کوهی تخلص کو. د شاعری کړه دا او خ شاعری کړه دا. د شاعری خصوصیات دا دی چې لکه د ولسی شاعری په څیر ساده شاعری دا، نازک خیالی او په غزل کې چاغه کم پیچلی ترکیبونه، استعاری، تشبیهات هغه پکې نشته. ساده ساده خبرې کړې دي، خدا سي کړې دي چې ډېر ښه لګيږي د دې خبرې په شیرونو کې. ځنې شیرونه خو د سيدي چې د متلونو د خلکو تیاد دی وایا. د ډیره شاعری کړی وا همیش سبلی کی چې د تقریبا اتیا زره بیت شاعری کړی وا. اتیا زره بیت ډیره غټه شاعری ده. اتیا زره بیت دا سی وګڼه چې د خوشحال خان خټک او د حمزه شینواری نیم ډیره شاعری کړی وا. خو له بده مرغه د 1904 کال په فساداتو کې دا شاعری ضایع شوه. دی یقینا چې په د باندې ډیر بد اغیز وکړ، د په ذهن باندې، د په ژوند باندې، په دې باندې ډیر بد تاثیر وکړ. دې خبرې د عمر خواري ټوله اوبو وړه. په هند کې چې نو د اردو شاعری کوله، پښتو یې کوله او فارسی یې کوله. هلته خو د پښتو ژبې شاعران د سره و یا بنو، خو داسې ښکاري چې د اردو ژبې او هغه شاعران چې فارسی ژبې ویلې د هغوی سره په ارتباط کې و، د هغوی سره ناستې ولاړې کولې، خپل شعرونه ورته ویل او د هغوی شعرونه اوراول. او د دې دا د ثبوت دپاره زه دا خبره کولی شم چې غر صاحب د پښتنو په شان کې یوه قصیده لیکلې وه په پښتو ژبه. دا قصیده بیا انګریزۍ ته ژباړل شوې وه، ترجمه شوې وه. دا نه ده معلومه چې دا ترجمه غر صاحب خپله کړې وه که بل چا کړې وه، خو د دې قصیدې اصلاح علامه اقبال په خپلو لاسونو کړې وه. نو دا چې د علامه اقبال پورې رسیدګي کړې وه او د هغې نه اصلاح اغسته، داسې ښکاري چې د اردو د فارسی د شاعرانو سره ناسته ولاړه وه او هلته م خپل ذوق پاله.
د فضل احمد غر د شاعرۍ د ضایع کېدو او یا په خپل سوځولو په هکله په اسلام آباد کې د قیداعظم پوهنتون استاد او محقق ډاکټر حنیف خلیل مشال رډیو ته وویل.
گران راشد فضل احمد غر افغان پر اصرار شخصیت خو نه دی، په مختلفو وختونو کې دا کلامونه په مختلفو لارو مجلو او ذریعو کې چاپ شوی دی. البته دا چې څومره لوی شخصیت وو هغه عمره یاد شوی نه دی، چې څومره لوی شاعر وو هغه عمره ستایلی شوی نه دی، او چې څومره مهم شخصیت وو هغه عمره پیژندلی شوی نه دی. دا سمه ده چې د هغه 80,000 اشعار ضایع شوي دي، او دا د هغوی هم اثرو ویلي دي، او بلکې همیشه خلیل صاحب خو لیکلی هم دی چې 80,000 اشعار یې دغه هند او بر صغیر د ویش په فساداتو کې ضایع شوي دي. نو دا امکان هم لري، ځکه چې غر صاحب په 1928 کې تللی و دکان ته، او بیا د ویش نه دوه کاله بعد په یو کم 50 کې واپس خپل وطن ته راغلی دی. په هغه وطن ته راتلو دوران کې د خپل شاعري راونړلی شوه، ځکه چې هغه تنه ضایع شوه. دویمه خبره چې کوم تاسو ورته اشاره کوئ چې د خپل شاعري په خپل ولې سوزولې ده، تا یو خبره ده د غور ور، او دا هم همیش خلیل صاحب لیکلی ده پښتانه لیکوال کې، په غر صاحب باندې خو ډېر لیکونه شته هم نه، خو همیش خلیل صاحب پې باندې په پښتانه لیکوال کې لیک کړی دی، او د غر صاحب چې کوم شعري مجموعه چاپ کړې ده نو هغې سره مقدمه کې هم خبرې کړې دي، او په ځینو نورو ځایونو کې هم. دا چې کوم شاعري هغه خپله سوزولې ده، دا د همیش صاحب د کول مطابق چې موږ خو به هغوی سره مخامخ هم خبرې کولې، د هغوی د وینا تر مخه داسې و چې غر صاحب د دې ژوند په وروستۍ برخه کې ډېرو سختو وهلی و، ذهني توازن یې هم ګړبړ شوی و، ډېرې خبرې به ورته یادې هم نه وي، او یو نفسیاتي پریشانۍ سره مخ و. بیا د هغه په ذهن کې دا خبره هم وه چې یو دومره لوی شاعر چې د تحریکونو سره پاتې دی، انجمن اصلاح الافاق نه سره پاتې دی، د هغوی په مقابلې والا ترهی مشاعرو کې برخې اخیستې دي، نظمونه یې لیکلي دي، په پښتون مجله کې چاپ شوی دی، په نن پرون دهلی نه چاپ شوی، چې کوم رساله به وه چاپ کېده به د مولانا عبدالقادر په نگرانۍ کې، په هغې کې چاپ شوی دی، او د هند په زرایو کې غر صاحب چاپ شوی دی، په اردو کې شاعري کړې ده، په فارسی کې شاعري کړې ده. د دې باوجود د غر صاحب مقام په خپل دور کې چا ونه منلو، چا پې بحثونه ونه کړ، چا پې کتابونه مقالې او لیکونه ونه کړ، تر دې چې په پښتونخوا کې هم غر صاحب صحیح نه دی پېژندلی شوی. نو هغه د ډېرو مایوسو سره هم مخ و، د مایوسو نه علاوه د هغه خپل هم یو نفسیاتي او ذهني مسله وه. نو په دې وروستي دور کې هغه د خپلې شاعرۍ ډېر په عذاب کې ساتلی و. هغه دا ویلي وو چې د شعرونو زه ډېر په عذاب کړی یم، دا مې چې اوس وزول نو اوس به ماته آرام راشي، ځکه چې بې ارامه وم نو د دې شاعرۍ له مخه. نو دا هم د غر صاحب هم اثر همیش خلیل صاحب او نور مشران وي. نو دا خو بالکل شوي دي. البته په نن دور کې هم چې د غر صاحب کتاب چاپ دی، دا هغوی شاعري دستیاب ده، خو نن یې هم څوک نه یادوي. داسې په علمي او تحقیقي او تنقیدي بحثونو کې د غر صاحب تذکره نه کیږي. نو لنډه به دا ووایم چې د غر صاحب په ژوند هم هغه یاد نه شو، او د هغوی د وفات نه پسته هم څومره چې حق دی نو غر صاحب یاد نه شو، هغه په خپل ژوند کې مایوسه و. زمونږ اوسنۍ طبقه هم چې نه یادوي، نو ښکاره خبره ده چې هغه مایوسي خو خوره ده چې په هر چا وي.
خو خاکانگار او د وحدت ورسپانه ایډیټر ګل محمد بیتاب مشال ریډیو سره د خبرو په وخت ادعا وکړه چې د فضل احمد غر یو دیوان نه صرف محفوظ دی، بلکې دی په خپل پروف هم کتلی دی.
د دې د دیوان متعلق ما سره یو خبره شته. کیسه داسې وه چې غالبا کال 1906 نوي کې زه په کسوټي اخبار کې د پښتو صفحې انچارج ایډیټر وم. یو ځل یو سړی راغلی و او هغه ریسپشن کې ناست و. ما ته چا وویل چې مېلمه راغلی دی، محمد یار نوم یې دی. زه چې راووتم نو هغه ما سره خپل تعارف وکړو چې زما نوم محمد یار عثمان خیل دی. نو د ده نوم داسې مونږ لږ ډېر اورېدلی و چې دا پولیسي ادبي جرګه کې و، او دې مراتلو د هغې لاسونو ته داسې شاعر لیکوال و. غواړم چې اول د ده لږ غوندې تعارف وکړم. دا هغه سړی دی چې دوی په اصل کې د سوال کلا باجوړ اوسېدونکي وو، او کاکاجي سن عمر حسین مومند چې کله دلته نه پېښور نه تللی و مومندو ته، او د حاجي صاحب تورنګزۍ سره و تر څه وخته پورې. بیا د هغه ځای نه هغه تللی و سوال کلا ته باجوړ ته. نو ده د هغې سره وخت تېر کړی و. بیا چې کله ملک جوړ شو او کاکاجي واپس راته، نو دې خلکو سره تعلقات جوړ شي نو دا محمد یار عثمان خیل سے بسر عمر غلی د دې سره یو قسم ته د زنانه او رښتې مو فری د دې کاکا جی یو مریره چې دا غه په د باندې واده ده او د دې یو خور چې دا غه د کاکا جی په یو وراره باندې واده و یو قسم ته رشتہ داری و وسره نو د کاکا جی کیسی می سی میرا تکولی چې څنګه اوس دا غه ملاقات کی د سړی زماړي خوخ شو یو خو جبړی رسو چوا یو د سړي ډیر قبایلی مشرونو چې څنګه غه خلک وی غه شانو خو به هر حال دغه زمانہ دی په پیښور کې نو دی باجوړ ته تلو ما ته وې چې را ما سره دا یو کتاب دی او کته را لید دی لیک پروف ریډینګ وکي زبستا مشکورې مزه چې تاسو دا پښتو چاپ کیږي ولته باجوړ ته مشاهد د اخبار تلو نو زی ډیر په شوق باندې وې مرو زما خواهش دا دی چې ته مال دې پروف ریډینګ وکي دی کتاب بهر علي کتاب چې مال راکو نو چې ما وکړو هغه د فضل احمد غر دیوان ډیر زیات ته خوشاله شوم ډیر حیرانم شوم چې دا دیوان خو لکه څنګه چې موږ او تاسو اوریدلی دي چې فضل احمد غر صاحب د خپل وفات نه مخکي د خپل دیوان سیزلې او امیش خلیل صاحب لکه څنګه تاسو هم وي داغه سه کلامونه چې دی دای د مختلفو رسالو او اخبارونو یا یو زیبل زینا څومره چې ممکنه ودای راغون کړی دا خو په دیوان را پیدا شو دا څنګه چلو شو نو هغه بیا ماته دې په تفصیل سره یو قصه تیر کړ
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو او سوا دمکو او سندره اورو
جانانا سجا شمل تھا نما مشڑا دزانا قربان دشما السلام السلام سما کلی جانانا سجا شمل تھا نما مشڑا دزانا قربان دشما السلام السلام زلیم پدی خپوی دلیم آخر بشم دیوانا زجا شملتا نما مشڑا دزانا قربان دشما السلام السلام سما کلی جانانا زجا شملتا نما مشڑا دزانا قربان دشما السلام السلام شما خپل پردو جدا شما یشه دا چیز پتا شما د خپل پردو جدا شما رسوان عمر سوا شما د خلکو د خندا شما ګرځي کم پل ویران زجا شمل تا نام مشړ د زانا قربان د شما السلام السلام سما کلی جانا سجا شمل تا نما مشڑا دزانا قربان دشما السلام السلام شاید را پنگڑو دے تاو شتا بھی گارا تاو شتا بھی گارا تاو شتا بھی شتا وی گدا محفل د خوشالو دے شرنگ 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 د بنگڑو دے شرنگ 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 د بنگڑو دے او شتا وی گدا محفل د خوشالو دے شرنگ 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 د بنگڑو دے شرنگ 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 د بنگڑو دے
برتګوري ټولي همزولي برتګوري چپی خوري بغړي پلي چګر زوینا شلن 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 دې د بغړو دې شلن دې د بغړو دې او شتا دې ګدا محفل د خوشالو دې شلن 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 دې د بغړو دې شلن 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 دې د بغړو دې
سندره تاسو واوریده. اوس بیا د فضل احمد غر په حق له خپل راپور ته دوام ورکو. د فضل احمد غر دیوان د محمد یار عثمان خیل لاس ته رسیدو کیسه ګل محمد بتاب مشال رادیو ته داسې وکړه.
اغه کیسه ما ته محمد یار عثمان خیل سیب داسې وکړه چې دوی چې د سره زما پی جنګلی و د دې فضل احمد غر سیب سره زما دکان او ډبګری کی نو مال به کله کله راتلو سو وخت به را سره تیر کو کله ورځ به تیرې کړي کله شپه کړي کله راغلي بیا تلې بهرحال دوی چې دی راغې او ما سره اشارو گرمی پوری او ماته وی چیر از خو زما د غته ده بنو ته زما مشاعره ده نو ما سره د پیسو لک کمی دی او مال 200 روپۍ راکا نو دی وی چې ما غیله پیسې ورکړي او چې دی لاړو نو د دنه داسې یو ګوډه غوندې پاتې شو څه به غوندې وته وی هرڅه چې وته وی یاد نو دی وی چې ما ته پته ولګي دا خو دنه پاتې شو خو زه واپس برای شي بهر حال دی د بنو نه بیا نه غلاړو دی به پسواد کیو زیات تر د علی صاحب دربار کې وو یا دغه په محفل کې وو دغلته یو شاعر وو دغه په هغه مشیرانو یا عہدیدارو کې سیف الملک صدیقی نوم یو هغه به د قدردانو د خیال به ساتلو علی صاحب په خپل باندې منو دی وی چې بیا مال را نغې دا غر صاحب را نغې بیا دی وی محمد یار عثمان خیل صاحب چې د پښاباز اخبار کې یو خبر هم خور کړو چې ما نه خپل د شاعرۍ مسوده ورکه شوې ده نو دی وی چې ما سوال جوابونه کول خو یا سوال جوابونه زه نه پوهیږم چې هغه ته رسیدلی نه وو یا رسیدلی و هغه را نغې او هغه بیا هغه دیوان چې دی نو په خپل سمی باندې بیا لیکلی وو او بیا چې کله وفات کېده نو دا خبره صحیح ده چې هغه هغه دیوان سیزلی دی هغه کوم چې هغه دوباره لیکلی وو خو دا کومه مسوده چې وه چې دا دی راوړې وه نو دی کې د غر صاحب د لاس لیکلی مو دا هغه ختم ما وکتو لطف الله د سوریزو په دې پښتو اکیډمۍ کې یو کاتب وو هغه باندې دا کتابت کړی وو او کتاب یې ماته پریښود وو بیا به دا محمد یار صاحب وخت په وخت باندې چې کله به راغې بس را چکر به شو زموږ طرف ته مونږ سره به یې لږ وخت تیر کړو د هغه سره مې یو قسم داسې تعلق غوندې شو چې ډېر خوږ او ډېر مینه ناک غوندې سړی او دا سړی نو هغه بیا د کتاب یوړو وې دا زه چاپ کوم خو هغه کتاب چې وو مونږ ته ځکه فوټو سټیټ وانخیستو کني مونږ به دې فوټو سټیټ اخیستې وې چې بس سیم دې چاپ کړی نو ته ډېر زیات په شوق او ذوق کې وغه سړی داسې د پیسو ټکونم څه کمزورې سړی نو ملکو د خپل علاقې او یو قسم ته کاروباري سړی مو بهر حال د دې کتاب خو دغه کیسه شوه دا کتاب چې دی دا وو او دا هم د فضل احمد غر صاحب وو او دا غي دغه کتاب چې دی نو دا ما لیدلې څه چې ما پروفریډینګ هم کړو.
کره کتون کې او شاعر روخان یوسفزی مشال رادیو ته وویل چې د فضل احمد غر ګمنام پاتې کېدو یو وجه دا هم ده چې هم اسرو د هغه په اړه ډیر لیکل نه دی کړی.
خټک صاحب درسو پورې چې د فضل احمد غر صرف د شخصیت تعلق ته دا غوی د شاعرۍ یا دا غوی د نورو لیکونو او خاص کر لکه په هغه وخت په مجلو نن پروم کې دا غوی کم شعر نه چاپ کېدل یا په پښتون مجله کې دا د شه دا غوی د دغه شعرونو چې کم په پښتون مجله کې چاپ کېدل یا په نن پروم کې مده کې شکیش چې مولانا عبدالقادر صاحب یا بادشاه خان یا نور خلکو به خوښول دا غوی شعرونه او شخصیت چې کم دی نو هغه وخت پکا چې هغه همسر کوم زما په خیال چې خپل همسر هم چې کم دی نو یا هم عمر ملګرو هغه رنګ توجه نه ده ورکړی د غر صاحب ته دغه شخصیت ته دغه شاعرۍ ته. او بل خبره دا چې دغه شاعرین داسې موږ ته مخې نه ده راغلی دغه خبرې کېږي څه هغه سوځولې وه څه بیا اوس پکې خبره کېږي چې نه یو مکمل دیوان موجود دی د هغه د شاعرۍ لکه زهیم ډېره شاعري پرته هم ده که نه لکه دا خبره کېږي چې شاعري موجود ده. دا کرېډ امیر صاحب ته دي چې د غره ګلونو په نوم یې د هغوی دغه ځینې شعرونه چې په مختلفو مجلو کې وغیرہ غون کړ، نو هغه رنگ د غر صاحب شاعری هم خلکو ته نه رسېدلې کنه، چې لکه دیوانی چاپ شي یا نور داسې شاعری چاپ شي، نو هغې ته به بیا لوگوں نے سڑنکاران او نقادان چې کوم دی نو توجه راوګرځوي د هغوی د ژوند باره کې، د هغوی د نور کردار باره کې. نو هغه رنگ مواد هم چې کوم دی نو سم مخې ته نه دي راغلي، دغه وجه ده چې غر صاحب چې کوم دی نو هغه عمر توجه ته نه ده ورکړی شوی د هغوی شاعرۍ ته. او د هغوی د شاعرۍ کمال دا ده چې هغوی یعنی نوی خبره، نوی سوچ، یو نوی فکر، لکه د هغوی دغه مشهور شعرونه چې یاره دریاب هره چپه وایي چې پاسي لاس وهل بلې له سینده پورې باسي، په تدبیر چې د کوټې سوری بند نه کړي دا تقدیر ده چې همدا کوټه به ساسي. دا یو نوی خیال، یو نوی سوچ د تقدیر پرسته چې زمونږ یا کوم کنسپټ دی، کوم دغه را روان دی. دغه رنګ د هغوی نور هم ډېر داسې شعرونه دي چې هغې کې هغوی یو نوی سوچ، یو نوی خیال دغه کړی دی، او لږې لږې ماته دوه دوه درې درې څلور څلور شعرونه هغوی لیکلي دي. یقینا چې غر صاحب نظر انداز دی، خو د هغې د نظر اندازۍ وجه دا هم ده چې د هغوی هغه رنګ ټوله شاعري چې کوم دی نو هغه مخې ته نه ده راغلې. نور چې دا کومې خبرې کېږي چې یار اتیا زره شعرونه لیکلو یا بل څه، یا د امان الله غازی یا نور دغه باره کې، نو هغې باره کې زه ذاتي طور چې کوم دی نو داسې مستند معلومات نه لرم، نو خبره پرې نشم کولی.
لیکوال او کره کتونکي آفتاب ګلبن مشال ریډیو ته وویل چې د هل اکتوبر سه فضل احمد غر ډېر وخت په مسافرۍ کې تیر کړی دی.
راشد صاحب دا سیده چې د فضل احمد غر صاحب په حواله باندې چې څومره معلومات په کتابونو کې دي، نو دومره تقریبا بس موږ ته هم را رسیدلی دي. او هغه دا چې دوی د سره ډیرې سره تعلق ساتلو، د دې کورنۍ د سره ډیرې سره تعلق لرلو، او دا سره ډیرې د هغه علاقه ده چې د مردانو ثوابې په منځ کې راځي. خو دوی چې د نو د خپل لکوانې هغه وخت هغه په لاور پنجاب کې په باغونپوره کې تیر کړی دی، د هغه ځای کې دوی سبق هم ویل لري، او بیا دغه شان دکن ته دوی تلی دي او هلته کې میشته شوي دي، خو د هلته نه بیا هم راغلي دي. د دوی ژوند هم داسې دی چې لکه څنګه د احمدین طالب ژوند و، لکه په یو ځای باندې نه دي ټیکاو شوی. دغه شان د دوی د شاعرۍ په حواله چې کومه خبره کیږي، نو دا دراصل د پخپله باندې دا خبره کړې وه چې زمانه شاعري روکه شوې ده. د سوځېدو دا خبره خیر ما نه ده اورېدلې، خو د روکېدو دا خبره ما اورېدلې وه.
په بیلابیل ورځپاڼو کې په کلتوري او ادبي موضوعاتو لیکنې کوونکي شیرعالم شنواری مشال ریډیو ته وویل چې فضل احمد غر یوازینی شاعر نه دی چې خپل شاعري وسوځوله، بلکې په پښتو ادب کې داسې نور هم ګڼ مثالونه شته.
راشد خټک صاحب داسې دی چې فضل احمد غر صاحب نوم خو ډېر روښانه دی، خاص کر د طریقې پسند شاعرانو په صف کې ولاړ دی، او د خپل دور چې کوم قسم مسلې وي او د ازادۍ په حواله باندې او د پښتنو د روشن فکرۍ په حواله خو د هغه نوم ډېر روښانه دی لکه د غر. نو دا کریډیټ همیش خلیل صاحب ته ځي چې هغې د هغې کار او زیار چې کوم پاتې شوی و او کوم په مختلفو رسالو کو، نو هغې نه راغونډ کړلو او چاپ کړلو، او د هغې حالات زندگی هم ولیکله، او داسې نورو شاعرانو متعلق هم ویلې کېږي چې د هغې په خپل وخت کې شاعري ضایع شوې ده یا یې ختمه شوې یا یې پخپله سیزلې ده. دا صرف غر صاحب نه و چې داسې واقعه ورسره شوې ده. زه به د شهزاد خان جوهر ذکر وکړم، د حمزه بابا ورواره، چې یو ورځ د هغه زوی ته لاړم چې یاره که د ده شاعري هغه و چې هغه شاعري خو سیزله، هغه ټوله شاعري دغه یو غزل چې په ریډیو باندې خیال محمد صاحب ویلې دی، نو هغه ډېر مشهور دی او هغه تر اوسه پورې هغه خلک یادوي. نو هغه په ریډیو کې هم کار کول، حجرې پروګرام کې، خو شاعري بس سیزلې ده او غیت سمجھتہ هغه غزل ما ذکر کولو چې خیال لالا ویل دي، بیا د زلفانو کې آشنا ګلونه وینم، بس دغه یو غزل پاتې دی. حالانکه ریډیو شعر سره تعلق خو بس دا اکړی دي، نو دغه وجه فرسټریشن کې دی شي او نورم څه وجوهات کې دي. شبل اکرم خان فاروق خو ما ته ډیر ذاتی ځکه چې زموږ کلیوالو، نو هغه خو ژوندې او په ژوند کې زور سره میلاو شوی چې هغه شاعري سیزلې وه او خپل خطونه چې حمزه بابا سره وغه سیزلې، خو بیا وروستو دغه یو دیوان یو حصه پاتې ده چې هغه پخپله محفوظ کړی وه. هغه چې دا بیا خلکو پسې ګرځېدم، شاګردانو پسې او ملګرو پسې، ایون حمزه صاحب پسې چې دا ما شعرونه که تاسو سره چرته وي، نو هغه به بیا ما له ملګرو راکړل، بیا ما هغه یو ډایري جوړه کړله، او بس زما بیا خیال و چې یار دا محفوظ کول غواړي، هغه چاپ هم کړلو. بیا وروسته مونږ داسې ایاز زوزي صاحب سره دا واقع شوی وه چې نالالۍ کې چونکې اسلام آباد کې پاتې کېدلو، او د هغه مکمله مکمله شاعري او چې څه لیکلي وو هغه په هغه سیلابي دغه کې حادثه کې ټول تللي وو، او خلکو ته بیا وروستو درخواست وکړلو چې که چا سره زما مقاله یا زما شاعری یا زما مضمون چرته پلاس ورغی زکه چاپو موډر هغه دوباره بیا خلکو کوشش وکسته سره پیدا شو. مراد شینواری ذکر به وکم چې هغه ماته ویل چې زما د افسانو مجموعه پلوشه ما یو کست ورکړی او په دې صدر کې چرته دکانو هغه په دکان اورو لګیدنو هغه یو کاپی ما سره نو هغه وخت د غم نو لګیدل مې فوس کول سره طریقه نو چې فوټو سټیټ کاپی می ساتلې سبا سره لاړل بیا چې څه ذهن نه راځي دل نو هغه مې په دوباره ولیکل خو هغه افسانو غشپاره افسانو یو مجموعه چې کوم ما وې چې زوی تاله چاپ کوم او په دکان باندې اورو لګیدل نو پاتې شو. دا حادثه تور سره مشي او شاعرانو دیوانو په خپلم کړی دي نو دا فرستریشن وجه کې دي چې زه فکر کوم فضل احمد غر صاحب شعر کې چې کوم زور دی یا کوم طاقت ته پکې هغه محفوظ دی بیا به زه ویم چې همیش خلیل صاحب دی الله وبخي جنتونه نصیب شه چې هغه د فضل احمد غر پر کې ډېر شاعرانو دیوانو حالت زندگی محفوظ کړو دا هغه شعر نمونه محفوظ کړی دي. زه فکر کوم چې دا څه شاعران بچره نور کیږي دا خو د ریډیو زمانه و د رسالو مګزینونو دورو تاسو مې دورو چې خلکو ته یادو دا شعرونه او بیا دغه شاعرانو خو خلکو ته زبانی یادېدل چې هغه په یو تحریکی شکل کې خلکو ته مشاعرې کول یو مشاعره کې خلکو ته ټول نظمونه یادېدل. نو فضل احمد غر په هغه شاعرانو کې وو چې تاسو کوم ذکر وکړلو چې پاچا خان او مولانا عبدالقادر صاحب او یا امان الله غازی د افغانستان بادشاہ ته دې شعرونه یادو چې ډېر مترف وو نو دا به هغه وي په مشاعرو کې به وي او په رسالو کې به خورولو بیا ځای شوی هم ده بالکل او سیزل هم ده. نو دا دواړه خبرې ټیک په خپل ځای باندې صحیح صحیح دي دا مطلب عمومي خبره ده دغه داسې یو کس پورې خاص نه ده.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس یو دمکو او سندره اورو.
دیدن تا یہ دو حسن پا رڼا رڼا ورزو دمینے سجدگا تا پا سبا سبا ورزو دیدن تا یہ دو حسن پا رڼا رڼا ورزو دمینے سجدگا تا پا سبا سبا ورزو خراب ناشی نازک مزاج اینی پا موقع خراب ناشی دازل بسا دگانو پا سلا سلا ورزو دازل بسا دگانو پا سلا سلا ورزو دمینے سجدہ گاتا پا سبا سبا ورزو لار کی دا غنچو سرا بلاڑ دے خٹک تو منزلار کی دا غنچو سرا بلاڑ دے رازے اے لے ونو چھے پا گڑا گڑا ورزو رازے اے لے ونو چھے پا گڈا گڈا ورزو زمینے سجدا گاتا پا سبا سبا ورزو دیدن تا یہ دو حسن پا رنا رنا ورزو زمینے سجدا گاتا پا سبا سبا ورزو
سندرا تاسو اوریدا اوس بیا د فضل احمد غر په حق لا خپل راپور ته دوام ورکو. د فضل احمد غر د شاعرۍ د سوځولو په حق لا ګل محمد بیتاب د مشال رډیو پښتنه داسې ځواب
اوس فضل احمد غر صاحب خپل دیوان ولی سوزولی او دې جواب خو ما سره نشته دی بس دا هغه مرزي و وی سوزو خبره دا چې هغه ته به د دې احساس کېدو البته هغه د یو درباري شاعر په حیث باندې شهرت لرلو چې دې په دکن کې د یو نواب سره درباري شاعر او دا هغه لکه څنګه چې په هند کې داسې نوابانو سره به شاعران وو د اردو فارسی او پښتو درې واړو جو شاعري کوله او شاید دغه کم نواب صاحب سره دا به هم پښتنو ځکه چې د زیاته شاعري کې وه دا د پښتو وه او بیا چې دلته دی راغې نو دغه بحیثیت د شاعر خو دلته ډېر عزت او احترام او مراعات یې وو بیا چې دلته راغې نو دی خو په هغه ماحول باندې اموخته او دلته خو چا شاعر چې دی نو هغه څه داسې خاص اهمیت نه لرلو اگر چې دلته دغه وخت کې د دې چاربیتي غوندې شاعرانو دور دوره وه او هغه څه داسې ډېر لوستي نه وو د هغې کلامونه چې وو داسې د ساز آواز ټنګ ټکور سره خو اهمیت به لرلو خو نور هغې کې څه مقصد او دغه ډېر کم و دا خو ډېر یو با مقصد او یو ډېر د کمال شاعر و لکه د ده شاعري چې دا شاید چې که مونږ د شلمې صدۍ په سرنو اوچتو شاعرانو کې دی واچو بلکې جدید شاعرۍ کې دی واچو چې ده په هغه چاربیتي دور کې ډېره د کمال شاعري کړې ده او هغه جدیدیت چې دی زما په خیال باندې دا د پښتو ادب ته په لومړي ځل باندې فضل احمد غر راوړی دی او لکه دی د ازادۍ په باره کې د ده یوه قطعه وه چې ما ته اوسه پورې یاده ده د اوربشو ټوک ډوډۍ وي کور سړه شرم پټ جامه وي نه وي یا زړه په دې خوښیم خو چې دا راته څوک نه وایي چې غوا پرانیزه او میخه وتړه یعنی داسې یو کمالي شاعر داسې یو 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 زبردست فکر داسې یو جدید فکر په هغه دور کې چې چاربیتې او دا سندرې مندرې به وي او بلکې شاعرانو ته به هم خلکو د سندرغاړو غوندې په خیال باندې کتل او اکثر دغه قسمه شاعران چې وو اکثر به یې په خپلو مجلسونو هم کول بعضې پکې داسې هم وو
د همیش خلیل په زیار د فضل احمد غر د شاعرۍ یوه ټولګه د غره ګلونه چاپ کولو په اړه ډاکټر حنیف خلیل مشال رادیو ته وویل
راشد تاسو په خپل پښتنه کې دا هم ویلي دي چې که د خپل شاعري وسوزوله نو د همیش صاحب بیا د دوی کتاب د کوم ځای نه چاپ کړو نو زه باید وضاحت وکړم چې د غر صاحب یو وړه مجموعه په هند کې هم چاپ وه د ګلی کوهی په نوم کوهی د کوه نه دی او د کوهستان نه دی نو ګلی کوهی یعنی د کوه یا د کوهستان یا د غرونو ګل په نوم باندې د هغوی یو مجموعه چاپ وه خو هغه بیا ورکه وه بیا همیش صاحب چې کله دغه د غر صاحب کتاب چاپولو نو یو کلمی مسوده د شمس خلیق چې د عبدالخالق خلیق زوی وو د هغه نه همیش صاحب ته په لاس ورغلی وو چې هغه په پنسل لیکلی شوی وو او د لوستلو قابل هم نه و خو همیش صاحب په دې کې کامیاب شو چې هغه یې ولوستله او بیا په 1950 کې همیش صاحب د غره ګلونه په نوم یو کتاب چاپ کړ د وړومبي چاپ چې کومه شاعري وه هغه زیاته د شمس خلیق د هغه مسودې شاعري وه او لږ ډېر نظمونه چې همیش خلیل صاحب د ځینې مجلو نه راخیستي وو هغه یې پکې شامل کړ خو بیا هم دغه مجموعه همیش خلیل صاحب په دویم وار چاپ کا او چې په دویم وار یې چاپوله نو په هغې کې بیا دیرش رباعیات او ځینې نظمونه او څه د غزل په برخه کې همیش صاحب اضافي وکړي نو د غر ګلونه چې کوم دویم چاپ دی نو په هغې کې زیاته شاعري ده او هغه زیاته شاعري په دې وجه ده چې همیش خلیل صاحب د هغه دور ځینې نورې رسالې ورپسې کتلې دي او د هغوی کتات نظمونه او د غزلو څه برخه یې په دې کې ور شامله کړې ده نو د همیش خلیل برکت د غر صاحب دغه عمر شاعری محفوظ شو کوم چې د غره ګلونه کې چاپ ده
د غازی امان الله خان په مده کې د فضل احمد غر د لیکل شوی قصیدې په حق له مصطفی سالک مشال رادیو ته ویل
یوا بل قصیده چې د دې ادی وی چې په 1928 کې امان الله خان روپات ته د ورته یو مدهیه قصیده لیکلې و په هند کې نو هغه قصیده چې کله واوره ونه ورته وی امان الله خان ویل چې د زده پښتو ژبې شاعري غر صاحب ته پرې د موضوع د خپل هیواد اقتصادي مشکلات حل کوم نو زما دا خیال دی چې امان الله خان په 1928 کې روپ ته لاړ او یو کال وروسته چراغ د حکومت سقوط شو. شاهان چې کوم خبره کوي شاهان په خپل خبرو باندې ودرېږي. کمان الله خان سقوط شوی نه وي او حکومت نه وي نسکور شوی، نو د دې ډېر امکان چې غر صاحب کابل ته راغوښتی وي، دلته پاتې شوی وي، شاعري کړې وه، دا شاعري محفوظه شوې وه، خو له بده مرغه امان الله خان هم سقوط وکړ او هغه خبره همدغسې پاتې شوه. بله خبره د غر صاحب په اړه باندې چې دا هغه دا ده چې د ده یوه مجموعه هغه څه شاعري خو یې وسوځېده، یوه مجموعه یې بله امیش صاحب چاپ کړې ده، یوه مجموعه یې په هند کې د افغان قونسل سردار غلام احمد خان چاپ کړې وه چې وړه مجموعه وه ګلی کوهي. نو دغه دوه مجموعې شته دی چې یوه په هند کې چاپ شوې ده، یوه همیش صاحب د ده شعرونه راټول کړي دي او چاپ کړي دي. یاسی اشنغری لیکلي دي چې د غر صاحب وروستی عمر ډیر په کړاوونو کې، ډیر په مشکلاتو کې او ډیر په غریبۍ کې تیر شو. سره د دې چې د بازان ته ابو سعید فضل احمد غر ویلې، ابو سعید یعنی د سعید پلار، نو د دې نه معلومیږي چې د ده د زوی نوم سعید و، خو نه پوهېږم چې دغه سعید سره دی ولې نه دی اوسېدلی. دا سعید په کم عمرۍ کې وفات شوی دی، څه خبره شوې ده؟ ځکه چې اسی اشنغری وای چې د غر صاحب لوڼې په کراچۍ کې واده وې او دا په کراچۍ کې د مغوی سره اوسېده او عملته وفات هم شو. د ده شاعري ساده وه، په ساده ساده ټکو کې به شاعري کوله او مضامین چې و ټولنیز و، هغه ناخوالې چې په ژوند کې وې د پښتنو، هغه ناخوالې بیانولې او په شعرونو کې راوستې. دغه شعرونه تاسو واورئ: ترقی به څه دنیا کې پښتانه کړي، د بل ور خوتړي خپل پټی اوبه کړي، د سحر لمونځ له راځي دینداري داده، په پردو ورشو کې نیمه شپه واخه کړي. او دغه بله قطعې تاسو واورئ چې دا ډیره زیاته مشهوره ده او ډیرو خلکو ته دا پتم نشته چې دا د غر صاحب ده. چا چې خپل قدر په خپله وکړ ګله، ستاره د هاغه قوم په وروج شوله، خدای هم نه بدلوي حال د هاغه قوم چې څوک نه بدلوي خپل حالت په خپله.
آفتاب ګلبن مشال رډیو ته وویل چې فضل احمد غر نه صرف په اردو کې شاعري کوله، بلکې د اردو په مجلو کې د هغه په حق له مضمونونه هم لیکل شوی دي.
یوازې په پښتو کې دوی شاعري نه ده کړې، په فارسی کې هم کړې ده او په اردو کې هم کړې ده، بلکې د اردو په حواله باندې زما چې څومره د مخې نه تیر شوي دي، نو صبرس چې کله د خواجه میدالدین شاهد په ادارت کې چاپ کېدلو د کراچۍ در آباد نه، په دې کې ما د غر بابا په حواله باندې یو څو ارټیکلې د دوی د اردو شاعرۍ باندې ما هغه لوستلي دي. اوس ما سره ممکن ده را پیدا هم شي، خو هغه به لټول غواړي. پای کې ماته یو خبره اوس هم رایاده شي چې دوی د پښتو امروزي او محاورې او دا متلونه ده، دا چې د اردو په هغه شاعرۍ کې داسې دغې کړي دي چې د انسان ورته عقل حیران شي، لکه بیخي اړو داسې ښکاري نه چې لکه دا د بلې ژبې دي. بلکې زه به تاسو ته یو شعر وایم چې لکه مونږ په پښتو کې اکثر وایو چې زه درنه پوزه پرې کوم او ته رانه نتکی غواړي، که نه دا یو مونږ وایو پښتو کې. نو دا د غر بابا په اردو کې چې کله شاعري کوي نه هغه وایي چې می هو تمہاری ناک کټانے کی فکر میں، تو کہہ رہی ہے میرے لیے نت بنا کیلا. نو د دې نه تاسو اندازه ولګوئ. دغه شان د اردو راته یو بل شعر هم را یادېږي چې فضل احمد کی اقتدا نہ کر اس کے کعبے کا اعتبار نہیں. نو پوردو کې هم دوی باندې چې کم ده باس مباحثی موجود دی، خو هغه سیړنه غواړي، دغه شان د دوی ژوند هم سیړنه غواړي. د دوی تر دې پورې چې د دوی د قبر په حواله مختلف خبرې کیږي، سو کوئی چې دا په لاور کې دی، سو کوئی چې دا په کراچۍ کې دی. تاسو ویل چې د لور نو سره وفات شو، نو دا علم ماته نشته دی په دې باندې چې داسې کمره قائمول نشم. البته دا وایم چې د فضل احمد غر شاعری چې کومه وه، نو کدا چرې اوس هم مطلب دا کم چې د محمد یار عثمان خیل سره د هغوی کورنۍ سره پرته ده، کچرې دا مخته راشي او دا په بشپړ صورت راشي، نو دا به پښتو ژولې ته یو نوی اضافه وشي.
د فضل احمد غر د شاعرۍ د ځانګړنو په اړه ډاکټر حنیف خلیل مشال رډیو ته وویل.
د فضل احمد غر صاحب شاعرانه کمال دا دی چې یو خو شاعری په آسان او روانه ژبه کې ده، ابلاغ یې ډېر ښه کېږي او اپیل کوي. دویمه خبره دا ده چې د هغه شاعری د یو خاص تحریک او د یو خاص دور د پښتني ټولنیز چاپیریال ترجمانی کوي. کله چې دلته د انګریز غلبه وه، حکمرانی وه، نو تحریکونه په غورځنګونو او په هغې کې به سیاسي شاعري کېده، ټولنیزه شاعري کېده، د من اصلاح الافاق نه د سوري لاندې به طرحي مشاعري کېدلې. نو غر سه په هغه مشاعرو کې برخه اخیستې وه. دغه چې مشهوره طرحه وه چې که د خیال د ازادۍ د خپل وطن وي، نو په هغې کې غر صاحب کلام لیکلی وو طرحي، او ځینې نورو مشاعرو دپاره هم هغوی کلامونه لیکلي وو. دغه دور وو چې دغسې انقلابي شاعري به هم خوښېدله. بیا د غر صاحب په شاعرۍ کې د پښتو ژبې او پښتون قام یو ولوله انګیز تاثر پروت دی چې هغه به په هغه دور کې هم خوښېدلو نن هم خوښېږي. نو دغه پښتو سره مینه، پښتني کمیت سره مینه، دا پخپله داسې یو انداز وو چې دوی به اپیل کولو. بیا تاسو چې کوم شخصیات یاد کړئ چې دوی به ستاینه ولې کوله، نو یو خو دا ده چې غازی امان الله خان چې کله د یورپ په دوره تلو، نو غر صاحب د هغوی په ستاینه کې اوږد نظم لیکلی وو، او هغه نظم غازی امان الله خان ته رسېدلی وو، هغوی ته تشریح شوی وو، او غازی امان الله خان ته اندازه شوی وو چې دا ډېر لوی شاعر دی. نو بیا د هغه قومي احساس او د ژبې سره د مینې هغه اندازه هم ورته شوې وه، ځکه غازی امان الله خان بیا ویلي وو چې زه به د خپل وطن اقتصاد سموم او پښتو ژبه او ادب مې غر ته پرېښي دي چې هغه یې سموي. دغه شان عبدالغفار خان، باچا خان، فخر افغان به ولې ستاینه کوله؟ د دغه انجمن اصلاح الافاق نه د سوري لاندې چې څومره کلامونه غر صاحب ویل، باچا خان اوریدلی دي، او دا د 1928 نه مخکې خبره ده. په 1928 کې چې کله په مئی کې د پښتون مجله شروع شوه، په لومړۍ مجله کې د غر صاحب کلامونه چاپ شو، او بیا مسلسل به دغه کلامونه چاپ کېدل، او د مجلې مدیر به عبدالغفار خان و. نو باچا خان به چې کله د هغوی دغه قومي احساس او ژبې سره مینه او دغه ولوله انګیز انداز ته کتل، نو د نظمونو سره به نوټونه لیکل د غر صاحب، او ویل به چې قومي شاعري داسې وي. نو ځکه باچا خان هم ستاینه کړې ده چې دغه دور خبرې وي او په روانه او فصیحه ژبه کې وي. مولانا عبدالقادر په کال 1922 کې چې کله د دهلی نه نن پرون مجله چاپوله، نو هغې ته هم د غر صاحب کلام تلو. بیا به د مدیر په حیث مولانا عبدالقادر هم د هغې ستاینې کولې. د هغې هم وجه دا وه چې د غر صاحب په شاعرۍ کې قومي احساس په غورځنګ و، او ژبه ساده او روانه وه، او بیا په خپله د پښتون قام او د پښتو ژبې سره مینه چې دی هغه هم د ستاینې د وصولولو حقداره وه. نو مولانا به هم تعریفونه کول. وروسته چې په مجلو کې د غر صاحب کوم کلام چاپ کېدو، نو په هغې کې به هم دغه ولوله انګیز انداز موجود و. نو زه خپله داسې ګڼم چې دغو شخصیاتو د غر صاحب ستاینې درستې کړې دي، او نن هم که د غر صاحب شاعري څوک په غور ولولي او فکر ورته وکړي، نو د ستاینې حق لري. د ده د شاعري د سهل الممتنع مقام ته رسېدلې ده. یعنې ځینې شعرونه خو د متل او د ضرب المثل په حیث خلک وایي. دغه مشهور شعرونو ته تاسو غور وکړئ چې په تدبیر چې د کوټې سوری بند نه کړي، دا تقدیر دی چې به دغه کوټه سازي. دا خلک د شعر نه زیات د یو سبق آموز پیغام په حیثیت باندې وایي. او دغه شان نور شعرونه پښتو لویلي ورکړي، چا جنډې په چا خښې شوې، دنیا ړنده ده چې د غر غوندې سړی نه ویني. وګوره د غر نه لیدل خو واقعي د ړوند کار دی، او بیا د غر غوندې سړی چې هغه پښتو لویلي ورکړي دي، فضل احمد غر، دغسې شعر خو بیا اپیل کوي. یا چې پښتو ژبه او کامیت پرې نږدي، چې همدغه د قومي ترقیه جړ دی، دغه قسمه خبرې خو اپیل کوي. نو ځکه زه وایم چې د غر صاحب په شاعرۍ کې د اپیل کولو او د خلکو متاثر کولو پوره زور و.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ، او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
فضل احمد غر د فارسی شاعرۍ په حق له د یو پښتنې په جواب کې ګل محمد بیتاب ویل
د فارسی زما ډیر علم نشته دی چې زه دغه په شاعرۍ باندې څه تفسیره وکم، خو به هر حال ظاهر دغه زمانه کې فارسی چې وه دا به ویلې او لوستلی شوه، او زمونږ دا زړې چې کوم سټام پیپرې دي یا سدي سدي کاغذونه دي دا ټول په فارسی ژبه باندې لیکلی شوي دي، او دا د فارسی هم ښه عالم و. معلومیږي دا چې دا سړی د خپل وخت یو ډیر لوستی او پوه سړی و، او شاید سي طبیعت دغه شان و څه هغه هغه اهمیت ونه مو نو هغه یو قسم ته باغی کړی مو مایوسه کړی مو. نو دلته چې کومه شاعری مونږ ته د په نظر راځي هغه زیاته په محرومۍ او مایوسۍ او په یو قسم ته په یو یاسیت باندې مشتمل د شاعری، خو کمال پکې دا دی چې هغه کوم مخکل لکه د په ازادۍ باندې شاعری، د په حالاتو باندې شاعری، د دا قطعات خصوصا ډیر زیات مشهور دي او خلک یې داسې د یو بل په نوم باندې وایي. د ډیره شاعری چې دا د یو بل په نومونو باندې هم مشهور و، دا خو دې همیش خلیل صاحب دا تورو والا چې هغه د شاعری راغونډه کړو دا هغه وخت څه خو ولا بچ کړ کنه کني تر اوسه پورې به دا شاعری نه به مونږ نه خبره پاتې وي.
د فضل احمد غر د شاعرانه مقام پړه افتاب ګلبن مشال رډیو ته ویل
د شاعرانه مقام چې کوم خبره ده نو زه به تاسو ته یو لنډه خبره وکم چې د غره ګلونه چې کوم همیش صاحب ترتیب کړی دی او په هغې کې اعلان کې دا یو چون شاعري ده، خو هغه یو ډېره بلیغه او ډېره فصیحه شاعري ده، بلکې ډېره پخه شاعري ده. بله خبره دا ده چې د دوی په شاعرۍ کې مطلب دا دی چې لکه که موږ غزل وګورو نو غزل کې دی باقاعده د غزل دا د نوي غزل په سرخیلانو کې موږ دا ودرولی شو، بلکې دی سرخیل دی، خو چونکه اغه ټوله شاعری په بشپړ صورت کې مخه ته نه درغلی نو په دې وجه باندې مونږ اغه شان د دوی د مقام غټاکنه نه لکړي چې څنګه پکار و، خو د دوی د شاعری نه باټیده چې کم دینه لکه د محسوسیږي چې هغه دومره زور لري یا دومره ځواک لري چې اغه د تدغه مقام ورکول شي چې کم د کم مقام مستحق ته، خاص تور د دوی په کېتو کې چې کم لکه مطلب دوی کته لیکلي نو د دې کېتو نه تاسو د زولہ گوی چې فضل احمد غر د کمې پای شاعر وو.
د فضل احمد غر ځنې شعرونه د نورو شاعرانو په نوم هم وړاندې کیږي، په خاص توګه په ټولنیو رسنیو د هغه دا بیت پښتو ته وینې ورکړې چا جنډې پچا خښې شوې، دنیا ړنده ده چې د غر غوندې سړی نه ویني. د دې بیت سره زیاتره وخت تکړه شاعر او ملګری لیکوالانو مشر ابرار غر نوم لیکل کیږي. په دې حق له ډاکټر حنیف خلیل د مشال رډیو د پښتنې په جواب کې وویل
خټک صاحب داسې دا چې دغه کوم مشهور شعر دی دا خو بالکل فضل احمد غر افغان شعر دی، دنیا ړنده ده چې د غر غوندې سړی نه ویني، او د هغې دپاره زه یو دلیل تاسو ته بالکل اوسنی ویم. ما چې د غر صاحب په هکله کوم پوسټ کړی وو فضل احمد غر صاحب په حواله، نو په هغې کې مې دا شعر هم لیکلی وو، بلکې شروع مې د دې شعر نه کړی وه، او زما همدغه د فیسبوک په پوسټ باندې ابرار غر هم کمنټ کړی دی، او ابرار غر چې دی ستاینه کړې وه د فضل احمد غر، هغه داسې نو ویلي چې زما شعر د فضل احمد غر پسې لیکلی دی، یعنی هغه د دغه پوسټ د لوستلو نه پسته هم او د دغه شعر په پوسټ کې د موجودګۍ نه پس هم د فضل احمد غر ستاینه کړې ده او زما د لیک ستاینه کړې ده. نو بالکل دا کلیر ده چې فضل احمد غر دغه شعر ویلی دی، او زمونږ ابرار غر دغه شعر لیدلی دی او ځان پسې نه دی شمېرلی. پاتې شو دا خبره چې دغه نور شعرونه داسې شته، نو ما په وړاندې خبرو کې د هغوی څو شعرونه وویل چې هغه بالکل هغه اردو والا چې وی زبان زده عام، یعنی دار چا په خوله دی، دغه د تقدیر والا، دغه د غر غوندې سړی، دغه د قومي ترکه جړ والا شعر، دا ټول بالکل معروف دی. او تاسو دا هم پوښتنه کړی چې نور چا چرته د شعرونو نه استفاده کړی ده کنه، نو زه به یو مثال تاسو ته وایم چې د غر صاحب په اردو کې یو شعر دی، او هغه شعر داسې دی چې میں جانتا ہوں آپ کو اے تاریکی دنیا، داڑی کے سوا آپ نے کس کام کو چھوڑا. اردو شعر دے او پا پختو کی دا شعر چا پخپل ناما پا پختو کی ویلے دے، شاعر خوی راتا یاد ندے، خو مصرے دا سی دا چی بے لگی رے کم یو کار دے چی تا پرے خو، نو پتن لگی چی دا چا ویلے دے، خو دا اصل کی دا غر سیب اردو شعر دے، او دا غر سیب دور تا اس تا معلوم دے چا اگا خو سل کالو شو، نو پا دی دور کی کسوک دا شعر ہوئی نو دا بوم دا غر سیب نا ماخوز وی اخسته شوی بی. او داسې نورو شعرونو اثراتی هم زمون په دې انقلابی شاعرانو شته.
د لویو شخصیتو لخوا د فضل احمد غر د شاعرۍ خوښولو په اړه افتاب ګلبن د مشال رډیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
د غازی امان الله خان او یا د بادشاہ خان یا د مولانا عبدالقادر خبره تاسو وکړل چې د دوی د پاره د غرب با شاعری هغه کې ډیر زړه راښکون موجود دی. هغه یو ښکاره وجه ده او هغه چې کمدنه د افغان هویت ته د افغان شناخت او هغه د دوی په شاعری کې چې تر کم حده پورې موږ ته را رسیدلی د هغه باقاعده ښکاري. یعنی زه به تاسو ته یو پلنډ مثال کې د هغوی یو کته ویم چې هغې کې باقاعده چې کم دی د افغانیت خبره موجود ده او هغه داسې ده چې پښتو خبر منگ تا شرم خکاری تر دی حد قومیت زمنگا مرده او خپل وطن او جب پرینه دی افغانه چه هم دغا دا قومی ترکه جرده. نو دا چون که اغا وقت که با پختون مجله که خوب دوی شعری هم چاپ که دا نظمونه به هم لیکل پختون تا او دغشان چه کمدن دا غازی امان الله خان تا دوی یو قصیده لیکلی و پا اغا قصیده با بنیاد بانده دا غازی امان الله خان دا خلینه چه کم الفاظ و تیونه اغا زیادتر خلق جدن رانکل کوی و بنیادی وجه دا و چه دا دوی شعری که اغا دا افغان افغانیت و اغا خبر چه کمدان و اغا دیرا واضح هوا.
په ادب کې د فضل احمد غر د مقام په اړه ګل محمد بتاب مشال رډیو ته ویل
راشد خټک صاحب د غر صاحب شاعرانه مقام چې دی کنه نو هغه په خپل وخت کې خود ټولو نه لوی دی او کوم چې تعلیمي یافته او یا نظریاتي خلکو تعلیمي یافته خلکو یا فکر او نظریه والے خلکو نو هغه د شعر په اهمیت باندې پویدل لکه غازی امان الله خان شو تاسو وی باچا خان شو مولانا عبدالقادر شو او دته اوم د دې احساس وو ځکه چې دی چتر اغلی وو د دغه زمانه چته سید رسول رسا صاحب د اکیډمی ډایرکټر او سمودا اغله ورغله او شاید اغه وته اغه شان توجه نه وکړي د کمی چې اغه ځان غنلو یا دغه اقدار او د خپل ته پته خدا سی او دغه دلی کلی دا یو شعر لیکلی یو کته دا ماته خو پوره نه دی یاد خو دومره راته یاد ده چې دا دي چې زمانی را کړی دا سه د غسا چې ولاړ په دفتر کې د میا رسول رسا الانکی میا سید رسول رسا ډیر لوی شاعر دی ډیر لوی سړی دی انفارمیشن کې لوی افسر او بیا غا د پښتو اکیډمۍ ډایرکټر او هغه یو ډیر لوستي او ډیر تعلیمي افته سړی خو فضل احمد غر چې دی هغه د هغه نه ځان ډیر لوی ګڼلو ځکه خو هغه داسې شعر ویلې دی کني په کار خدا ده ک موونه عام کسونو هغه به داسې شعر ویلو چې میا سید رسول رسا راته د ملاقات شرف راو بخلو خو هغه یو قسم ته په دی باندې اومه دغه شوی دی چې زه د حالاتو دومره وزپلم چې زه د میا سید رسول رسا په دفتر کې ولاړم نو کدا هغه د مشرۍ کشرۍ په وجه ویلې وي کدا هغه په دی وجه ویلې وي چې زما فکر ته وورو د میا سید رسول رسا چې فکر ته وورو یا زما حیثیت ته وورو د هغه حیثیت ته وورو لکه د پښتو اکیډمۍ ډایرکټر چې وي یا د هرې ادارې ډایرکټر چې وي دا ډېر لوی سړی وي خو به هر حال دا د هغه خیالات او د هغه په دې شعرونو کې یو فکری نوی والی د جوړښت نوی والی د مضامینو نوی والی او په موضوع باندې گرفت داسې د کمال و چې به حیثیت د شاعر خو تر ډېرې مودې د هغه نه واخله تر ډېرې مودې پورې د پایې شاعر چې دی دا موږ ته نه ښکاري په دغه دوره کې بیا وروستو چې دی دغه ولسي د جرګې د تربیت نه وروستو بیا څه شاعران پیدا شوي چې هغې په فکري توګه باندې کار کړی دی خو د دې ولسي ادبي جرګې نه مخکې که موږ ته څوک ښکاري نو هغه فضل احمد غر صاحب دی.
ګل محمد بتاب د فضل احمد غر د خوندي پاتې شوي دیوان د سرنوشت په حق له مشال رډیو ته وویل
چې محمد یار صاحب خو تر کومه پورې ژوندې و نو هغې ما خو دا غم ځکه نه کوو چې اوس ما سره خو څه درک لګېدو نه چې زه د هغې د چاپ دپاره څه انتظام وکړم او چونکې هغې مالکم و مالدارم و او هغه ډېر شوق هم و او هغه غر صاحب لیدلی یم و هم مجلس یم و نو ما وی چې دی به یې چاپ کړي خو چې کله هغې وفات شول نو د هغې په دې ډبګرۍ کې د هغې خوریونه و زه لاړم او هغې سره مې هغې کې مې د یو کس سره ملاقات وکړو چې دغه شان ستاسو ماما او داغه هغه سره یو کتاب نو کدا تاسو مونږ لرا کی دغه زمانہ کې د کویټي اکیډمۍ سره مرګري راغلی او هغه داسې دیوانونه چې یو یا د زړو شاعرانو دیوانونه ډیر په شوق باندې چاپ کول یو خلیل باور سیبو یو نصیب الله سیماب سیبو خود دې نه زه بیل ورغلم ما وی ک تاسو مال د کتاب راکې نو زه به هغه ته ولېګم ک تاسو سره وی نو بس هغه به چاپ کی کویټي اکیډمۍ یو مستند ادارا خبره ده او دا به محفوظ شي. هغه وی چې نه مو خوغه لګوتی نه دی وړي بیا ته چا درک را کو چې د دې زوی او راره دی محمد اکبر. محمد اکبر نوم یې دی. داغه ټلیفون موبایل نمبر را لچا پیدا کو هغه پاغه موده کې دی ډیر اسماعیل خان کې چې ته په دوره باندې اوس یو سیاسي ګوند سره واخواته تلو. هغه ته مې ټلیفون وکړو هغه وی چې نه دا سيزونه مونږ سره نشته دا داغه هغه خروینو سره بوي. بیا هغه خروینو ته مونږ رجوع کړه. بیا بهر حال خو دا سيز سپاته نه لګیدا نو بس مونږ پیغلی شو. خو وخت په وخت په میډیا کې په سوشل میډیا باندې دا आवाज و ماره او چتو چې دې سړی دا دیوان شته او کچا سره وینو مهرباني وکړي چې دا دیوان را پیدا شي نو ډیره بخ. په دې تیر ورځو کې د خوش قسمتۍ نه زمونږ د ثوابي د پنځ پیر یو دوست حماد یوسف زین امیدی دی راغی او د سره یو الکوم راغی بل حماد صاحب ما ته وی هغه خود ماستر شیر افضل صاحب کتاب را وړو چاپ لے ورکړیو یا ورکو ورکړیو او ما ته وی خا مسکینا سوده سی گپ ما پم لګاو نو هغه ما ته وی چې دا زما ملګری دی دا د کګی ولی دی. نو ما ته فورن خبر را یاد شو ما وته وی چې د کاکاجی دی سوک پیجنی وی چې لیاقت تابان صاحب چې دی دا زما تر دی. نو ما وته دغه هم د کاکاجی د کورنۍ سره نږدې رشتہ داری لري. نو ما وته وی چې ما مخکیم داسې کوشش موشش کړي وو ته لګ مې روباني وک دنه لګ دې دیوان معلومات وک چې آیا دا دیوان د چا سره دی او په څه پوزیشن کې دی او د دې سحال دی. هغه ما ته وی چې زه به تا ته ان شاء الله چې بل ورځ به زه تا ته وایم. بل ورځ هغه لک ما ته ټلیفون وک چې هغه دیوان شته دی او څه کار به شروع دی. بس مونږ بیا غلی شو دی د دوران کې دی تیر ورځو کې زمونږ دوست او ډاکټر انیب خلیل صاحب د پدې غر صاحب باندې فضل احمد غر صاحب باندې یو پوسټ شیر کو. نو ما او چیر دا بیا غ مو کراله چې ودری غ د ملګری ز د حالات نو خبر کما. نو ما دوباره غ پاغي باندې و تفسیره وند وکړه بیلا او اغه لک چې دی غالبا محمد صفدر نومې دی اغه پاغي باندې یو کمنټ وکړو چې دا دیوان چې دی زما د تر سره دی او کار پکې یو ان قریب به دا دیوان چاپ شي. اوس چونکی دا خو شپږ نوی او اوس دا 2015 وی شو نو مینس کډیره مدته را شوې دا ماته دا یاد ندی چې دی غزور د غر سے بغ دیوان کې څومره فرق دی. دی کې څومره شاعری زیاته ده دی کې څه زیات دی څه کم دی کنه ځکه چې هغه وخت خوشاید ما ته یاد وو څه دا معلومات نه لرم. خدای او د خوشحالی زیری دی چې دا غي دیوان چې دی دا چاپ کیدونکي دی او ان شاء الله چې ان قریب به مونږ ټول ووینو. کمې پوری چې دا دیوان ما سره د پروف ریډینګ په دوران کې میاشه ونی مانو د دینه به هر ورځ مونږ یو یو وخت چې دا به مونږ په دغه کڅوټي اخبار کی چاپ کوله خو ټول چاپ نشو زه په دې افسوس کوم. خو مونږ ویاسم چاپ کیږي بس ځاسه خوند پاره یو یو کتابم دی ولګوله.
د فضل احمد غر د نصری لیکنو پاره د یو پښتنه په جواب کې ډاکټر حنیف خلیل مشال رادیو ته ویل
راشد صاحب د فضل احمد غر افغان د نصر نمونی مونږ ته نه دی را پاتې. ایله مونږ دا ویلې شو چې هغه نصر نگار نو نصر یې نه لیکلو د نصر باقاعده د لیکونکو په حیثیت خپل تعارف نه کولو او نه داسې دغه د نصر نمونی شته چې مونږ دا فیصله وکړو شو چې دا تنقیدی نصر دی علمی نصر دی تخلیقی نصر دی ځکه چې هغه نصر نگار وونه. او مونږ چې څومره د زړې مجلې کتلې دي په هغه کې د شعرونه چاپ دي په پښتون رساله کې یا نن پرون یا د روسي دور چې کوم لار ننګیالی غونچا رهبر دوران جمهوریت چکمی رسالی دی نو پا غر رسالو کیم دا غر سیب شایری چاپ دا نظمون و کلمون چاپ دی خدا نصر نمونه ندی چاپ. نو زکا زو ویلشم چه فضل احمد غر افغان نصر نگار نو او دا نصر کم زخیره او کم نمونه ندی را پاتی.
گل محمد بتاب مشال ریڈیو تا اویل چه دا فضل احمد غر ورسته جوان لکڑاونو ڈکو او دیر معلوماتی هم نشتا. خدا زیاتره لوی لیکوالانو ژوند له دغه ستونزو ډک وی.
سو پوری چې د دې فضل احمد غر صاحب د ژوند د پوره اسراریت یا د غیس وجدا نو مونږ به د دې نه تیر شونو خبوي ځکه به خو چې دا د زمونږ د شاعرانو لیکوالانو مفکرانو اکثر ژوند چې وی کنه دا ډیر شاندار نه وی. ضروری نه چې دا ډیر شاندار وی او دا ډیر شاعران لیکوالان په مونږ سره شته دي او مونږ لیدلی هم دي او لکه صاغر صدیقی او دا جون ایلیا او میرا حجی و نور دی بلاشه د دې د ژوند یو خاص ډګر وی یا د پغه خپل فکر کې دومره ډوب وی چې دې چې دې دا نور کیسه کتاری دې نه پاتې وی او دا غي د ژوند په ځای باندې مونږ دا غي فکر ته اهمیت ورکو دا غي چې کوم دغه مونږ سره دا اساسا شاعری په صورت کې دا نو هغه ډیر اعلی ده کنه او کو ژوند طرف ته زو نو شاید چې اوس تا خو اوریدلې خبرې دي ما یو څه اوریدلې بلبل څه اوریدلې بل سویلې دغه شی وکنه دا پته خو مونږ ته نشته دی خو چې هغه کوم خلکو بیانولې نو نه دا غي تردید مونږ نشو کوي او تصدیق مونږ نشو کوي ځکه چې اوسړه دومره د اعلی پای شاعری کوي نو دا غ ژوند بیا ولې داسې د ما یو سوډک دی څه خو دغه وجوهات چې دا ما وې څه داسې خلک طبیعتاً باغیانه غوندې طبیعت هم لري او لکه زمونږ د سمندر صاحب سمندر خان سمندر صاحب ژوند که تاسو وګورئ کنه دا هغه د ژوند حالات لکه ډیر ضرب غوسه کېدو په وړه خبره باندې به هغه سم لمبه کېدو نورې د هغه بلا ډېرې خاطرې دي خو شاعري خو د هغه ډېرې ټیک ټاک ده کنه دغه سه نورو کې بلا خبرې وي او دا ماته یو ځل زه د دې ډاکټر یار محمد مغموم صاحب سره د یو ډېر لوی شاعر لیکوال زیت تلی وو هغه سړي کمزورې غوندې خبرې وکړي چې زما په طبیعت باندې بار شوې هغه خبرې ځکه زه لکوم نو واپسې کې چې را روان شو نو ما دې یار محمد مغموم صاحب ته وایي چې ته وګور دا دومره لوی شاعر دی او داسې کمزورې غوندې خبرې وکړي دا نوې پکار نو هغه ما ته وایي چې دا لوی سړی دی او کنه دی خو دا ډېر لوی لیکوال دی ستا وسره څه کار دی ته وسره کومه رشته کې سبا به دې نه دا شعرونه به پاتې وي او دا ډېر د اعلی دغه دي شخصي ژوند یې پرېږې ده بس ته د فکر پسې ځه او فکر یې ډېر اوچت دی نو دغه شان د غر صاحب متعلق بم زه وایم چې دا هغه د شخصي ژوند متعلق چې کومې کیسې افسانې یا کومې خبرې مشهورې دي کنه هغه نه به مونږ تیر شو سر په نظر به تینه وکړو دا هغه فکر ته چرای شو نو هغه ډیر اعلی دی
فضل احمد غر په کال 1915 شپته کې د شپږ شپته کالو په عمر کې په حق ورسېدو راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا